السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوې نن دوشنبه د کب اتل سم نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 8 نیټه سره برابر ده زه ملالی بشیر یم تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي نن د شذو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو ویلي چې د سولې په بهیر کې شذې باید مخکښ رول ولري د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپای ټولنې ته خبرداري ورکړې چې تر هغه وخته چې د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورنکړي چې دغه ادارې یې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوې بشپړه کړي د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 16 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې ده بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشرانې را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سولې ایز حل څخه ملاتړ کړی دی ډیبورا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8 د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خپره کړې خبر پاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې افغانانو حقونه پکې خوندي وي په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کانفرنس پای ته ورسید په دغه کانفرنس کې پر افغان چارواکو سره بیر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی او د ډیورند دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې د افغانستان د سرحدونو د چارو وزارت د دفتر رئیس مجیب لحاظ د دغه کانفرنس په اړه وویل
د امن او ثبات کانفرنس چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت لخوا پرون په کابل ستار هوټل کې پیل شوی وو نن همدغه کانفرنس د یو زیات شمیر ګډونوالو په ګډون سره په ځانګړي توګه هغه میلمانه چې له پښتونخوا او بلوچستان له موږ سره په دې کانفرنس کې ګډون کړی وو د جلالت مآب ولسمشر پر وړاندې په ار کې نن پای ته ورسیده
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د کانفرنس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅه کوي چې د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته امن او بات ټینګشي د کانفرنس د افغانستان د سرحدونو وزارت په قربتوب جوړ شوی وو د کووید 19 ضد هغه واکسین لومړني 16 ډوز نن کابل ته ورسېدل چې کوواکس نړیوال ائتلاف له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې ده د افغانستان د روغتیا وزارت نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د استرازینیکا 4,000 ډوز واکسین د هند له ممبئی ښار څخه په یو الوتکه کې نن د کابل هوایي ډګر ته راورسېدل د خبر پاڼې له مخې افغانستان د جنوبي آسیا د هیوادونو لومړنی هیواد دی چې د کوواکس لخوا دغه واکسین ترلاسه کوي کوواکس چې د نړۍ له بېوزلو هیوادونو سره د واکسین مرسته کوي له افغانستان سره د 3 میلیون ډوز واکسین مرسته ژمنه کړې ده په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي ضد د استرازینیکا د هغه واکسین د تطبیق بهیر له یوې مودې راهیسې پیل شوی چې 15,000 ډوز هند افغانستان ته ورکړي دي د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس عراق ته خپل تاریخي سفر پای ته ورسو 40 کلن پاپ د عراق یو شمیر ښارونو ته لاړ د مسلمانانو او د عیسویانو له مشرانو سره یې وکتل او خلک یې سولې او ګډ ژوند ته راوبلل د بغداد په هوایي ډګر کې د پاپ د مخخی په مراسمو کې د عراق ولسمشر برهام سالی ګډون کړی و پاپ په دې سفر کې د عراق د موصول چې د پخوانی اسلامي دولت څخه دریز ډلې مرکز په ګډون له څلورو ښارونو څخه کتنه وکړه او عراقیانو ته یې وویل چې سوله پر جګړې ډېره قوي ده هغه زیاته کړه عراق به تل په زړه کې وي د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دغه راز د عراق د شیعه مسلمانانو له ستر مشر آیت الله علي سیستاني سره هم وکتل استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوز له لورې د تېرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بې رحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لورې بلې خوا ته اړوي د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایاس پایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له اقلیت روهینګیا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو اقلیتونو سره وکړي استرالیا دغه راز وویل چې له برما سره د راتلونکو 15 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوځي زده کړې پروګرام ځنډولی دی لکه چې د تیرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا وکړه او د دې هېواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچي او یو شمېر نور مشران په کور کې نظربند کړي یا نیولي. په دې هېواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کېږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او سلګونو نور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره یونیسف وایي د کورونا له امله رامنځته شوې ستونزې ښایي د دې سبب شي چې په راتلونکي یوه لسیزه کې 10 میلیونه نور ماشومان ودونه وکړي. دغه ادارې د مارچ د 8مې په مناسبت نن خپره کړې څېړنه کې ویلي چې د ښوونځیو بندېدو، اقتصادي فشارونو په خدمتونو کې خنډونو، امیندواري او د کورونا وبا له امله د میندو او پلرونو مړینې ډېری هغه نجونې چې زیانمنونکي دي په کوچنیوالي د واده له خطر سره مخامخ کوي. په دغه څېړنیز راپور کې چې د کووید 19 د ماشومانو د ودونو په وړاندې پرمختګونو ته ګواښ تر سرلیک لاندې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دغه راز ویل شوي چې که دغه وضعیت دوام وکړي دا به هغه پرمختګونه ډیر شاته وغورځوي چې په وروستیو کلونو کې د ماشومانو د ودونو په وړاندې کمپاین په ترڅ کې ترلاسه شوي دي. د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې EMA وی جکپور چارواکي د دې ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته د اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. د دې ادارې د بورډ مشر کریستیا ویرتومر اوچ ویلي دا واکسین وروسته له دې چې اړوند معلومات یې وارزول شي په راتلونکي کې په اروپایي بازارونو کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کیدی شي. هنګري د اروپایي ټولنې لومړنی غړی دی چې له مخکې یې د روسیې د سپوتنیک واکسین تطبیق پیل کړی دی. د چک جمهوریت چې د کورونا مثبتې پیښې پکې ډېرې زیاتې شوې ویلي چې د اروپایي ټولنې تایید ته منتظر نه پاتېږي او د سپوتنیک واکسین تطبیق پیلوي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای سي. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندیښنه نه لري. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي د امریکا حکومت په سیمه کې له خپلو شریکانو او سیمه ییزو هیوادونو سره په لوړه سطحه ډیپلوماټیکه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو په همکارۍ په چټکۍ او جوړجاړۍ د غراز دایمي او هر اړخیز اوربند ته زمینه برابره سي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي روان کال باید د سولې په بهیر کې د شوزو ونډه پراخه سي. د دې ادارې رئیس شهرزاد اکبر:
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانه ورېدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی: اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور. دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
د هغې افغان ښځې ژوند لا هم له کړاوه ډک دی چې میړه یې د دې د وژلو د هڅې په تور په 2 کاله بند محکوم سو. ورور یې وایي: د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې تر هغه وخته د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړي. په دې خبرونه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه هم خپریږي. لمر سره اوسئ. تاسیز مشغله ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندیښنه نه لري او په دریځ کې بدلون نه دی راغلی او نه هم راځي. دا څرګندونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن په کابل کې کړي. انټونی بلینکن په خپل لیک کې ویلي چې امریکا په پام کې لري له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې د روسیې، چین، پاکستان، ایران، هندوستان او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو په ګډون یو غونډه جوړه سي په هغه کې د افغانستان د سولې د ملاتړ لپاره پر ګډ چلند بحث کیږي. شاغلی صالح همداراز وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره جوړه سوې طرحه هم یو لړزونکی ګام دی چې د په خبره افغانستان شرایط لونکې ته نسی وړلای. نور جزئیات په دې راپور کې.
کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له سفر سره سم جمهور رئیس غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن لیک د حکومتي رهبرانو او سیاسي مشرانو غبرګونونه راپورته کړي دي. له دې ډلې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د مارشال محمد قاسم فهیم د مړینې دوم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې وویل حکومت د 15 میلیون افغانانو په برخلیک د خلکو په غوښتنه معامله نه کوي. هغه له دې امله چې د انټونی بلینکن د لیک لهجه عامرانه ده وویل دوی د دې لیک په اړه اندېښمن نه دي، نه یې هم په دریس کې بدلون راغلی او نه به هم راشي.
ولی تسلیمیدل دا سوله چې د امر په ډول وی او په دې ډول رسنی شور سره چې غواړي مونږ دې کې واچوي او بیا تری او څه د سولې په نوم راوباسي هیڅ کله یې نه منو. مونږ سوله کوو بایزته سوله، دا سوله چې ټول لوري پکې وساتل شي او دا وسنۍ ګډون لمین سولر نشي.
د انټونی بلینکن په لیک کې د افغانستان د شخړې په حال د امریکا پر تر هټینګار شوی. په دې لیک کې لیکل شوی چې متحده ایالات ملګرو ملتونو غواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو لیدلوري د پیدا کېدو اړوند د امریکا، روسیې، چین، پاکستان، ایران او هند د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون د خبرو او بحث لپاره یو غونډه جوړ کړي. بلخوا په سیاسي او امنیتي چارو کې د جمهور رئیس غنی لوړ پوړی سلاکار محمد محقق وایي امریکا په دې ډول بې پروا تر هیڅ سره غواړي هر څه ژر په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته ورسوي او خپل عسکر له افغانستان وباسي. هغه ټینګار کوي چې امیرانه او فرمایشي سوله پایله نه لري.
د دې د سرود پیغام دا دی چې دوی د افغانستان له ملي جوړښت سره بلدتیا نه لري یا هم نه غواړي چې د افغانستان ملي یووالی او ملي جوړښت ومني. دا د ټولو ناورینونو پیل دی. دویم په دې پیغام کې دا ویل سوي دي چې ژبه یې د امیر په ډول ده، داسې سوله چې ووایي داسې وکړي یا هم هغسې داسې سوله نه کېږي. سوله یو تلپاتې پروسه ده چې د ټولو لوریو په قناعت راتلی سي.
په ورته وخت کې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي دا لیک کابل ته د خلیل زاد له سفر 2 ورځې وړاندې جمهور رئیس غنی او د تر رسېدلی دی. ښاغلی عبدالله په لږ نرم دریځ سره وایي افغانان د سولې په روان بهیر کې بیړه نه کوي او د بل هر چا په پرتله د سولې د برخلیک په اړه خپله ښه پرېکړه کولی شي.
کنن هم له بهرني شکایت وکړو، پرون مو هم ترې درلود. دا بهرنی شته، دا بهرنی په ټوله نړۍ کې شته، اغیز هم لري، ښه هم ده او بد هم. خپل افراد او تفرید ته هم باید وګورو چې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل لیک کې لیکلي د نوي ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمښت وړاندیز یې کړی. په دې لیک کې همدا ډول راغلی چې تر می میاشتې له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتو بهیر لا هم تر ارزونې لاندې نه و. له طالبانو سره د امریکا د سولې د شوي تړون په اړه هم ارزونه بشپړه شوې نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
څلور بجې او 14 دقیقې سوې، تاسو ازادي راډیو اوري. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې پروان بهیر کې باید ښځې په هره برخه کې مخکښ رول ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سولې روانې خبرې د ښځو لپاره یو فرصت دی چې دوی خپل وړتیا وښيي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون 2020 کال د شذو لپاره لننګونو ډک بللی او په ورته وخت کې پروان کال کې د شذو ونډه د سولې په بهیر کې د دوی غوښتنې دي چې باید د شذو ونډه د سولې په خبرو کې زیاته سي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د مارچ 8مه د خوځو د پیوستون نړیواله ورځ او پر د سولې د روانو خبرو اغیز په افغانستان کې سکال د مارچ 8مه یاد خوځو د پیوستون نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې د بل هر وخت په پرتله د سولې په خبرو کې د خوځو د وانډي او ترڅنګ د دوی د لاسراوړنو او خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې مطرح کیږي. ملګری ملتونو هم سکال د مارچ 8مه په مناسبت د افغانستان د سولې په خبرو کې د خوځو د وانډي د زیاتې دوه غوښتنه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د همدې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په پرېکړو کې مخکښ رول ولري. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د سرمنشي لیبرالاینز له قوله لیکل شوي د سولې روانو خبرو پیاوړي افغان ښځې رامخته کړي، څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت څخه استازیتوب او د خپلې ټولنې د شخړې د سولهییز حل څخه ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان به هغه مهال د بل هر ناورین پر وړاندې لا ډېر ودرېږي چې د پریکړه کولو په هر ډګر کې خزیل نه نارینه او سره اوږه پر اوږه ودرېږي. بل ورته د افغان ښځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم په یو اعلامیه کې چې د ښځو په یوستون د نړیوالې ورځې په تړاو یې خپره کړي د سولې په برخه کې د افغان ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. د دی گروپ زیاته کړي تلپاتې سوله په سیاسي ډګر کې حکومت ولایي د بنسټونو رغونه د قانون حاکمیت امنیتي سکتور او د بیا رغونې په برخه کې د خوځو په انډولیز او اغیزمن ګډون پورې اړه لري او خځې کولای شي چې د سولې په خبرو او د اجماع په جوړولو کې ستر رول ولوبوي. د افغان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم دا ډول د خزینه فعالانو وژنه غندلې تر خوای د اوربان او تاوتریخوالي د پای په اړه د خوځو لکلک دریز هم ملاتړ کړی او دای د ټولو افغانانو غوښتنه بللې. د افغانستان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د لوړپوړو اساسو جوړ دی چې پکې آسټرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند، ترکیه، برېټانیا، ملګري ملتونه، امریکا او د آغا خان پراختیایي شبکه شامل ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون کله یوې خوا په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان د خوځو لاسته راوړنې مهمې ګڼي خو اوس مهال یې له ننګونو سره مخ بولي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبې په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې د دې لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د سولې په ټوله پروسه او پریکړو کې د خوځو په پراخې ونډې ټینګار وکړ.
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د ښځو نظر دی یوازې د ښځو اړوند وانه ورېدل شي، ځکه چې ټول مسایل د ښځو اړوند دی: اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربان سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور. دا ټول هغه ټکي دي چې د ښځو په ژوند اغیز لري.
مېرمن اکبر کڅ هم تیر میلادي کال د ښځو لپاره له ستونزو ډک بولي، خو د روان 2021 کال پیل هم خونړی ګڼي چې په خبرې تر اوسه پکې شپږ فعالې ښځې وژل شوې دي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر د تاوتریخوالي پای، اوربان او تلپاتې سوله لومړیتوب ګڼي داسې سوله چې په خبره یې د ټولو ښځو نظرونه پکې واورېدل شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفارت هم د دې ورځې په مناسبت په یوه ټویټ کې په ټولو برخو کې د ښځو د پراخې ونډې او ګډون هرکلی او ترې ملاتړ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د ټینګار تر څنګ وایي هغه سوله تلپاتې ده چې پکې د ښځو ټولې لاسته راوړنې خوندي پاتې شي.
تاسی ازادي رادیو اوري و امور دل چې ملګری ملتونه وای د افغانستان د سولې پروان بهیر کې باید شذې په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په همدې حال کې د شذو د حقونو یو شمیر فعالان وای د مارچ د اتمیل منځنله باید داسې وسی چې په ټولنه کې شذو ته د نارینه او غونډې برابر حق ورکړسي. د شذو د حقونو فعال چې له خیبر پښتونخوا څخه کابل ته د امن او ثبات کانفرنس ته تللی لایبه یوسفزی وای جنگ نارینه راوړي او شذې په سول راوړي. له اغلی یوسفزی سره د دغه کانفرنس په څنډه کې زموږ همکار مرکه کړې ده او په سر کې د دغه ورځې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې ده.
اتم مارچ چې کوم دی د خوځو د پاره یادیږي چې دا د خوځو ورځ ده. حالانکه هر ورځ د خوځو ورځ ده. غریبانان ټول ورځ د سار نواز تر مخام پورې کار کوي. بیا هغه زنانه چې بهر کار کوي هغه خو دغې په اوبو باندې ډبل بوج دی. هم بهر کار کوي، هم دننه کار کوي، ځکه چې زه پخپل د دې حالاتو مدري څنګه تیرېږم. اتم مارچ په منزل و خوند لیوی چې زنانو ته په ټول نړۍ کې بشمول دا پسماندم ملکونه لکه افغانستان، پاکستان چې دې ته خود ته هغه حق ملو شي کم چې سړو ته ملو شي. خځه چې د سړي برابر انسان وګڼل شي، الله باغې ته برابر حق ورکړل شي، په دې فرق باندې او په دې تفرق نه چې دا خزه ده نه، یو اولی تاسو انسان وګڼئ. موږ چې کله هم سړو سره خبرې کوي تاسو زموږ خور مور یا میرمن ده او مور ده، باید موږ د ټول رښتونه علاوه یو انسان یو اول موږ د انسان په حق لوګره. نو د اتم مارچ په حالې سره خو بس دغه پیغام ورکوم چې زنانه د باید چې د ډېرې ایسا واخلي په خصوصي توګه باندې د لوی کور زنانه، ځکه چې دا ډېرې ځپلې شي دي په هر حوالې سره، د کورنو تشدد په حوالو سره، د جنگ په حوالې سره. او زوی چې دی
کېږي فکر کوي چې دا غاړي او غاړي د پښتنو مېرمنو په وړاندې هغه هم ستونزې کمې دي چې باید ورته کار وشي.
د ټول نه غټه خبره په امن دی، ځکه چې جنگ راځي نه ښځه ځا سړي نه یو په درې چې کوم دی هغه ځپلې کېږي. د هغې کورودان ځي، د هغې پلار ځي، د هغې رور ځي، او هغه کونډه هم شي، هغه یتیمه هم شي، هغه بېروره هم شي. او بیا چې پښتنو ټولنه کې دا ده چې تعلیم زیات نشته، او که تعلیم وي نو بیا هغې ته د نوکرۍ او د څه هنر کولو زده کولو د کور نه بهر تګ اجازت نشته. نو په داسې حالاتو کې چې امن هم نه وي او جنګ هم وي، دغه ځپلې شوې خویندې او میندې چې د هغې د کور مشران کشران تلي ځوانان نو هغه بس کې
ستاسو پام باندې نامنې او بې ثباتۍ د پښتنو مېرمنو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
بالکل کړې ده. او دا امن به هم خځې راولي، ځکه چې جنگ تل همیشه سړي کړې دی. د دنیا بے جنگ عظیم وګورې، کو دویم وګورې، کو دا وګورې، کو داعش وګورې، کو طالب وګورې، کو عام خلک وګورې، سیاستوال وګورې، دا ټول سړي دي. جنگ دی راولي، همیشه ښځه د امن خبرې کوي. د لوی کور او د لر او بر زنانه به راوځي دغه سیاست لپاره، باندې کو په سیاسي وي کو په سماجي توګه وي د امن د پاره بدی کار کی او چې کله د دې خبر په امن کې نړیوال خلک پوری او دې ته دا کامیابی ملو شي نو زه یقین دي چې د خپل حق له برابر د سړو نه واخلي.
تاسو آزادي رادیو اوري د شذو د حقونو فعال لایبه یوسف زیوا.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپي په سر باندې تکوالو
ټګوره پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلو
د دیموکراسي پړاوونه پیړی ته د شاګور په لړۍ کې.
تاسی آزادی رادیو اوری اوس هم د اورزګان ولایت په اړه یو راپور چې په دې ولایت کې د شذو د حقونو په اړه دی. په اورزګان ولایت کې د شذو پر وړاندې د تاوتریخوالي څه لاملونه دي؟ په دې راپور کې د هغې ښځې کیسه را اخلو چې اوس هم یې ژوند له کړاو سره مخامخ دی. د دې ښځې کیسه چې آزادی رادیو لومړی ځل راپور کړې وه د تاوتریخوالي قضیه وه چې میړه یې د دې د وژلو د هڅې په تور دوه کاله په بند محکوم سو. نور په دغه راپور کې
دا نوشت کلن عبدالعظیم دی د خپل خور زلیخا لپاره انصاف غواړي. اوشت کلن زلیخا د روان کال د غبرګولی میاشتې په یولسمه نیټه خپل میړه زندۍ کړې او د دې د وژلو هڅه یې کړې خو له نیکه مرغه دا ژوندی پاتې سو. د ازادي راډیو تر راپور وروسته پولیسو د زلیخا میړه ونیوه او محکمې د کورنی تاوتریخوالي په تور په دوه کاله بند محکوم کړ. عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل چې د خور میړه یې له زندانه خور ته ګواښونه کوي. د ده په وینا خور یې اوس په رواني ناروغۍ اخته سوې ده. د ازادي راډیو ته وویل چې څو ځلې څارنوالۍ او محکمې ته د خور په غوښتنه او ملکیه د هغې او میړه ترمنځ د طلاق لپاره مراجعه کړې خو هغوی ورسره مرسته نه کوي او نه یې هم له زلیخا سره د خبرو فرصت ورکړي. زلیخا پنځه کوچنیان لري چې عمرونه یې له دوو څخه تر اوو کلونو پورې دي. دی وایي په افغان ټولنه کې داسې موارد تر سترګو کېږي چې یوه ښځه د میړه له تاوتریخوالي سره مخامخ وي هم یې د پلار د کور خپلوان هغه یې هڅوي چې باید دغه هر څه وزغمي او تریخ ژوند پر ځان ومني خو کله چې د پلار د کور خپلوان له تاوتریخوالي سره د مخامخ ښځې مرسته کوي ولې عدلي او قضایي ارګانونه ورته هغسې رسیدګي نه کوي لکه څومره چې د قانون له مخې د دوی حق دي؟ نازو سنگر په اورزګان ولایت کې د بشري حقونو فعاله او د ښځو د همغږۍ ټولنې په نوم د یوې ادارې مشره ده. دا وایي
دولت نه توجه ده دې قضیې نه حل کېدو ته نه چې دا قضیې ډېرې دي
اغلی سنگر وای په اورزګان ولایت کې لا هم شذې په بدو کې ورکول کیږي په کم عمر او په زور واده تاړي سل کیږي د زده کړو حق نه ورکول کیږي او ګڼې شذې له واده وروسته هم له ظلم او له تاوتریخوالي سره مخامخ وي. د افغانستان په جنوبی ولایت اورزګان کې د ښځو چارو ریاست کارونه نارینه پر مخ وړي نه رئیس ښځه ده او نه هم پر کوم بل بست ښځې کار کوي. د اورزګان ولایت د ښځو چارو رئیس برات الله تایی د فساد په تور د ولایت مقام له لوري سرانوالۍ ته معرفي سوی او اوس په زندان کې شپې او ورځې تیروي. د یادی اداري چارې اوس یو بل ټیچ رتبه مامور پر مخ وړي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي سږ کال ورته ډېرو کمو ښځو د کورني تاوتریخوالي یا نورو ځورونو په اړه شکایتونه کړي دي. د یادی ادارې د معلوماتو پر اساس سږ کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یوه زیاته پېښې ثبت سوې دي او تېر کال ورسره دا پېښې اتلس ثبت سوې وې. خو د بشري حقونو فعالان د کومو راپور سوو پېښو لامل دا نه ګڼي چې تاوتریخوالی دې کم سوی وي بلکې دا یې ګڼي چې ښځې د تاوتریخوالي پیښو ثبتولو ته زړه نه ښه کوي. په دې برخه کې چې د ښځو پر وړاندې په ټولنه کې باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي څه کیدای سي؟ دا پوښتنه مې په اروزګان ولایت کې د ښځو چارو د شبکې د مشري محتاب محمدي څخه وکړه. که څه هم په اروزګان ولایت کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د پیښو په اړه په رسمي ډول کومه سروې نه ده سوې، خو څه موده وړاندې د اروزګان ولایت د پوهنې ریاست چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ګڼې کورنۍ د دغه ولایت د شاوخوا 90% نجونو د زده کړو مخه نیسي. د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد هم په دغه ولایت کې د ښځو اوسنی وضعیت خواشینونکی بولي. نوموړي وایي لامل یې په دغه ولایت کې د خلکو ټیټ اقتصاد، جګړې او وسلوال طالبان دي، او په خبره یې چې دغه څه دوی ته اجازه نه ورکوي چې ښځې د یاد حالات څخه وژغوري. والی دا هم مني چې په یاد ولایت کې لا هم د ښځو چارو د ریاست چارې یو نارینه مخ ته وړي، خو وایي په دې اړه یې د ښځو چارو له وزیر سره خبرې کړي او ډېر ژر به دغه ریاست ته یوه ښځه ورسي. ښاغلی شیرزاد وایي
موږ نور موسسات هم کوشش کوو چې هغوی تشویق کړو، دعوت یې کړو چې راشي د ښځو د ژوند په ښه کولو کې فعاله برخه واخلي، فعاله ونډه واخلي، او تر څو د ښځو ژوند بهبود او ښه والی پیدا کړي. یو ښه زیری دا دی په اروزګان ولایت کې د ښځو دپاره دلته یو اجتماعي مرکز جوړېږي. ډېر ژر به دغه اجتماعي مرکز چې دوکانونه دي پکښې کې زموږ خویندې دلته هم په کار وګمارل شي.
والی محمد عمر شیرزاد دا هم ویلي چې په اروزګان ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څېړلو لپاره دوی ښځینه قاضیان نسته، او اوس د پخوا په پرتله د ښځو قضیې پر وخت څېړل کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا ازادي راډیو ته اوس هم یو نړیواله موضوع. د اروپا د درملو د ادارې EMA یوې جکپوړې چارواکې اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی چې د روسیې لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته دی اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د اروپا د درملو ادارې EMA د اداري بورډ مشر د اروپایي ټولنې هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د روسیې سپوتنیک وی واکسین ته تر هغه وخته د تطبیق اجازه نه ورکوي چې د هغه په اړه د دې ادارې څېړنې بشپړې شي. کریستا ورتومر هوچی پرون یکشنبه له اتریشي خبری شبکې ORF سره په مرکه کې وویل دا اداره چې مرکز یې په امستردام کې دی د خپلو څېړنو لپاره اسنادو او د واکسین شویو خلکو دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړه چې سپوتنیک وی نامعلوم واکسین دی، او ځکه نو د دې مشوره دا ده چې د دې واکسین تطبیق ته باید په روان بیړني حالت کې اجازه ورنه کړل شي. خو میرمن ورتومر هو چې زیاته کړه چې سپوتنیک وی ته په راتلونکي کې وروسته له دې چې معلومات یې وڅېړل شي په اروپایي مارکیټ کې د خرڅلاو اجازه ورکول کېدای شي. نوموړې یادونه وکړه چې د ادارې د روسي واکسین د اغېزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړي دي. د EMA د چارواکي همداراز وویل چې د سپوتنیک وی د جوړونکو له لوري معلوماتي بستې روانې دي، او د کیفیت، خوندیتوب او اغېزمنتوب په اړه به له اروپایي معیارونو سره سم څېړنې وشي. میرمن ورتومر هوچی وویل چې کله دا هر څه تثبیت شول نو په اروپایي ټولنه کې به د تطبیق اجازه ورکړل شي. د درملو د قوانینو د چارو د اروپایي ادارې د مارچ په 14 نیټه وویل چې د سپوتنیک وی د اغېزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړي دي. دا د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د دې واکسین د تایید لپاره لومړنی ګام بلل کیږي. د EMA د انساني درملو کمیټه به د سپوتنیک وی د کلینیکي تطبیق د بهیر د معلوماتو په اړه تر هغه مهاله تحقیقات وکړي چې د تایید لپاره لازم کلینیکي معلومات تر لاسه شي. د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په برخه کې لومړی یو څه ابهام وو، خو د هغه د ازموینې وروستیو نتایجو چې تیره میاشت خپاره شول وښوده چې دا واکسین چې دوه دوزه لري، یعنی په دوو پړاوونو کې ورکول کیږي، د کووید 19 د عوارضو د مخنیوي په برخه کې په سلو کې 1.6 اغیزمن دی. د هغو واکسینونو چې د لویدیځ ځینو هیوادونو جوړ کړي دي د اغیزمنتیا کچه هم تقریبا همدومره ده. د اروپا د درملو د قوانینو ادارې مخکې له دې د فایزر، بایو انټیک، مدرنا او استرازینکا واکسینونه تایید کړي دي.